Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلۍ څلرمه د اګست میاشتې 26مه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کوو. سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل سوی ژورنالیست اکبر یازی تیره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او غونډه پکې روانه ده. سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست وایي چې په بهرنیو چارو کې د سعودی عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودی عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر وړم ورځ د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان او نورو مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازی تیره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایازی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه په وروستیو کې په امریکا ژغ کې د جنوبي او مرکزي اسیا سیمه ییز مشر و. ارواښاد اکبر ایازی له امریکا ژغ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې له کوچنیوالي مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په جرنالیزم کې او 40 کال په امریکا راخ کې هم لاس کاله ازادي راځي تو زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
در ورشاد ایازی کورونی وی چې د هغه د جنازې او فاتحه په اړه به وروسته معلومات خبر کړي. تبنسان د سولې ولسی حرکت په خوست ولایت کې د ویښونې عامه پروګرام پایل کړ. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروګرام د هدف په اړه وویل.
حرکت نه کړي جګړې باندې روانې وي، ځکه چې جګړې اقتصادي دي، جګړې د اوبو پر سر دي، جګړې سیاسي دي او جګړې زموږ نه دي، دا جګړې پر موږ تپل شوي دي. نو پر ټول افغانانو مو ژغ دی چې ژغ اوچت وساتي او ژغ پورته کړي او نور دغه د غفلت خوبونه پرېږدي.
د دې پروګرام د پایل غونډه د یکشنبه پر ورځ په خوست کې یوې عالی لیسې زده کوونکو او کارکوونکو ته جوړه سوه او د افغانستان په روانه جګړه کې د استخباراتي کړیو او هیوادونو د لاسوهنې، سیاسي او اقتصادي جګړې په اړه معلومات ورکول سول. د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پیل کې په هلمند کې ایجاد سو او غړو یې د جګړې د پای ته رسېدو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د هیواد زیاتو ولایتونو ته سفرونه وکړل. یو 15 کلن افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یو کم کې دوه نور افغان زلمیان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. دا پیښه د یکشنبه پر ورځ ناوخته د دې کم په هغه څنګه کې وسوچي بې سرپرسته تنکي زلمیان په کې ساتل کیږي. د یونان دولتي رسنیو ویلي چې دغه هلک د افغانانو پر یوې ډلې په چړې برید وکړ، خو وایي چې دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. راپورونه وایي چې په موریا کم کې چې د 162 کسانو ظرفیت لري، شاوخوا 600 کسان ساتل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 غونډه پکې روانه ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې سوي دي. ښاغلي ظریف پرون مازیګر بیارز ښار ته له رسېدو سره سم له خپل فرانسوي سیال ژان یو لودریان سره وکتل. د تېرې شپې تر ناوخته پورې د دغو خبرو جزئیات نو خپاره سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي چې له امریکایي هیئت سره د ښاغلي ظریف د لیدو کوم پلان نسته. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي چې پر سوریې د اسرائیلو د شنبې ورځې په بریدونو کې هغه کور په نښه سوی چې د حزب الله وسلوالو پکې ژوند کاوه. حسن نصرالله د یکشنبه پر ورځ د لبنان په ختیځ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې وویل چې اسرائیلو په سوریه کې د ایران پر قدس ځواکونو برید نه دی کړی، بلکې پر هغو کور یې برید وکړ چې د حزب الله وسلوال پکې وه. نوموړي وویل که د اسرائیل پوځ په سوریه کې زموږ غړي ووژني، موږ به یې ځواب له لبنان څخه ورکړو. په هغه برید کې چې د یکشنبې په شپه د دمشق په جنوب ختیځ کې په عقربه سیمه کې اوسو، 15 وسلول چې د سوریې د حکومت پلویانو ووژل سول. په وژل سوو کې دوه د حزب الله غړي، یو ایرانی وګړی او دوه نور کسان شامل وو چې هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. د ګرجستان د ابخازیا بیلتون غشتون کې سیمې پرون ولسمشري ټاکنې وکړې، هغه اقدام چې ګرجستان یې د شرم وړ بولي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره د ابخازیا د بیلتون پالو مشر راول خاد جیمبا په پرونیو انتخاباتو کې له اتو سیالانو سره مخامخ و. د رای ورکولو په 1250 مرکزونو کې 16,000 کسان د رای ورکولو لپاره راجستر شوي وو. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژندله. د ګرجستان ولسمشر سالوم زوبرا بیشویلی د ابخازیا پرونی انتخابات یو شرم بللی دی. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ابخازیا چارواکي په حقیقت کې د انتخاباتو یوه غیر قانوني پروسه پر مخ وړي. ګرجستان دا اقدام د دغه هیواد ملي حاکمیت څخه د سرغړونې په توګه غندي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په بل راپور کې اوري چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې ژر تر ژره د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په فرانسې کې د جیوه ډلې په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام موضوع مطرح ده. د ژوند رنګونه هم خپرو.
د موږ ډیری مکاتب چې ښار د کابل کې دی، نفوس یې ډیر ده، تعداد شاګرد ډیر دی، تنظیمول او نظم ډیره مشکله ده.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز دغه څرګندونې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړي او د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. ولسمشر چې سعودي عربستان ته تللی د دغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراخېدو، اقتصادي ودې او امنیتي مسایلو هم بحث کړی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز وایي د افغانستان وضعیت له نږدو څاري او دا چې د افغان دولت په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. د حرمین شریفین خادم دا څرګندونې پرون غرمه په هغې مېلمستیا کې وکړې چې هغه وته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ورتلو لپاره جوړه سوې وه. د ارګ په یوې اعلامیې کې راغلی چې د سعودي پاچا افغان ولسمشر ته ویلي هیواد یې د ترهګرۍ د ریښو له منځه وړلو او د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان تر څنګ دی. نوموړي همداراز د افغانستان راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهمې بللې او د افغانستان د دې ملي پروسې د ترسره کېدو ملاتړ یې کړی دی. د سعودي پاچا ویلي دي چې دا ټاکنې به د افغانستان تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. د ارګ اعلامیې د سلمان بن عبدالعزیز له قوله لیکلي چې وایي د سیمې د ثبات، امنیت او ودې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي او همکاریو ډیرې دلې هیله ده. نوموړي ویل چې دواړه مسلمان هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او سعودي عربستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د پاکستان یو نږدې متحد دی، تر دې وړاندې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر چې د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و، پرون د عمرې حج تر ادا کولو وروسته د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ولیدل. په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل بن احمد الجوبیر هم له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې په سیمه کې د افغانستان د حکومت نړیوال شریک او ملاتړی دی او له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. افغان ولسمشر داسې مهال سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. باور دا دی چې سعودي عربستان له دې کبله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري، کولی سي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې موردل چې سعودي عربستان وایي د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غني وړمه ورځ د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. نوموړي پرون د سعودي له پاچا شاه سلمان او نور مشرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ژر تر ژره د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. ځینې څارونکي وایي چې سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان کولی سي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم نقش ولوبوي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره سم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد العاصمین دغه موضوع د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مطرح کړی ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي راډیو ته د یو پیغام پر رالیږلو سره ویلي د او آی سی سکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
او آی سی سکرتر جنرال وویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او له جنګه د لاس واخلي. د دې ترڅنګ د همکارۍ اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دیني عالمانو سره به د مذهبي افرادګرایۍ او تروریزم د لمنځه وړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره یوسف احمد العاصمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارلو لپاره به یو شمېر انتخاباتي څارونکي افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بیلابیلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجندا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
او آی سی کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټې اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم دی ځکه ریاض له پاکستان سره ښې اړیکې لري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندر الحجار سره هم لیدلی چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافقنامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس به احمد تکله ته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي طالبان حتی په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي هم دا خبره ردوي چې القاعده شبکې پر متحدو ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په حملو کې لاس درلود. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په روانه اونۍ کې له سی بی ایس خبري چینل سره په مرکه کې وویل دا معلومه نه ده چې القاعده شبکې په دې حملو کې لاس درلود. ورځپاڼه لیکي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي د سولې داسې موافقه لاسلیک شي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو په بدل کې به یې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې شکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د طالبانو دا انکار چې ګنې القاعده شبکې د سپتمبر د 11 په حملو کې لاس نه درلود په افغانستان او نوره نړۍ کې د توطیې په تیوریو کې تاریخي پس منظر لري او په دې ډله کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2015 کال کې له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل حقیقت دا نه دی چې د سپتمبر د 11 حملې په افغانستان کې پلان شوې وي. هغه زیاته کړه چې القاعده هسې جوړه شوې افسانه ده. خو واشنگتن پوسټ لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن کڅه هم په پایل کې پر متحده ایالاتو په دې حمله کې لاس لرل ردول، مګر په 2003 کال کې په یو ویډیوي پیغام کې د دې حمله مسولیت ومنه او حتی څرګنده کړ چې پراتلونکو کې پر امریکا نورو حمله ته هم هڅېدلای دی. واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په واشنگتن کې ځینې مهم چارواکي وایي پر طالبانو دا باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنه به عمل وکړي. ډیپلومات امریکایي مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د تروریزم ګواښ تر طالبانو ډیر زیات لوی دی. خبرونه لیکي حتی کله طالبانو سره سوله هم وشي خو تروریزم به د افغانستان د جدي ستونزې په توګه دوام وکړي. خبرونه د وروستیو خونړیو حملو دوام ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. ډیپلومات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د 8 او 10 زرو ترمنځ د بهرنیو جنگیالیو د فعالیت اټکل کوي او وایي له دې ډلې د 2500 او 4000 ترمنځ وسلوال د داعش ډلې له خراسان څانګې سره تړلې دي چې د خبرونې په وینا له طالبانو او القاعده سره مخالفت لري. خبرونه لیکي القاعده او داعش دواړه د خپلو راتلونکو فعالیتونو د بل پړاو لپاره افغانستان یو مهمه سیمه ګڼي. د ډیپلومات د مطلب لمخه په افغانستان کې د کمزوري مرکزی حکومت او د امنیتی تشه په صورت کې به د ګروپونو نور هم پیوړی شي او نفوذ به زیات شي او خای خپل فعالیتونه نور هیوادونو ته وغځوي او په دې توګه د سیمه او نړۍ امنیت وګواخي.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 10 دقیقې کیدونکې دي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله د خپلې وی کمپاینی غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار وکړ. خو ځینې ښځې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دی د بریا په صورت کې خپلې ژمنې چې د میرمنو د پیاوړتیا په برخه کې کوي عملي کړي. تفصیل له نجی ساپۍ څخه په یو راپور کې اوري.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینی غونډې پر مهال له افغان میرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې د یوې کمپاینی غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه میرمن د خپلې ولسمشریزي برنامې په اساس اجرایه ریاست دریم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست درېم مرستیالۍ څوکۍ ته یو ښځه ټاکل کیږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې باید جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې باید د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. دغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسیدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شوی، په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا مې په لکه کې به مخالف پیدا کوم یا رقیب ما ټول واده کوم تر اس کنار ما جدا کوم هو براده پیسې تر به زیات خرج نکونه نه کناق پیسې دزدی و چپاول و رشوت و دوکای چرکلگی و اینا خرج نکونه.
خو یو شمېر مېرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي: ډاډه نه یم چې ښاغلی عبدالله دی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار
دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی یاست. د مزار جوز جان پر لوی لار موټر چلونکو او تلونکو کسان شکایت لري چې وسلوال کسان ورڅخه پیوه او بل نامه پیسې اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوسټو ته چیرمه وسلوال کسان سړکونو تر وځي خلک له موټر وکښته کوي تلاشي کوي او پیسې ورڅخه په زور اخلي. خو د بل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای او په دې اړه نور تفصیل.
سوارلی او د مزار جوزان په لارې د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلوونکو وایي چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د مزار جوزان په لوی لار د امنیتي پوسټو سره په یو کیلومتري فاصله کې د تلاشي کمربندونه لري او وسلوال فعالیت ترسره کوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي خالد یولدا شیپاړه ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د امنیتي پوسټو ترڅنګ ګاډي دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکر دروی او کباج ورنکړي اور ورچوي. اجمل اکبری د مزار جوزان په رویلار د بارونکو ګاډو چلوونکو وایي چې وسلوال طالبان امنیتي پوسټو ته چیرمه می سړک وچار کړي او موټر چلوونکو د تاړکوي ترڅو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سره کې مزار جوزی جان طالبا
په رویلار طالبانو می سړک درې ځای د بولتوزر په وسیله وچار کړي او لاري مستودي کړي دي. دوی موږ اړ باسي ترڅو له فری سړکونو لاړ شو او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهاربولاک نهر شي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې په تیره یوه اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار جوزان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د مزار جوزان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي.
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای ک غل راوځي، هر څوک چې پاره ډله پورې تړلی هغه راوځي، د غو راپور دی په وخت زمان مر سره کومک کوي. موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې ته راوځي باجګری کوي هغه د منځ یوسو او پولیس څوډونه په دې اکل کې جدي پلان لري، پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کړي. د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایه کې
د یادولو دا وسلوال طالبان هم مني چې د مزار جوزان په لوی لار لا موټر چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. موجب حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سینس کې لیکلي د سعودي عربستان همکاري به د سولې پروسه نور هم چټکه کړي ځکه چې دغه هیواد اړیکې له زیاتو هیوادونو سره بهتر دي. بشیر حبیب زای له ازر لیکي خدای پاک دې وکړي چې سعودي عربستان افغانستان د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي. نور محمد حقیر د هلمند له چنجیر څخه لیکلي د سولې او انتخاباتو د دوړو پر مخ بیول ضروری دي ځکه چې د یو بل تر سیوري لاندې باید رانسی خپلواک ساپي. د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي اسلامی هیوادونو سازمان باید پر پاکستان فشار راولي چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته چمتو کړي. قاسم زواک له هلمند طالبان څه ډول د سولې خبرې کوي وایي چې موږ سوله کوو تر څو چې اوربند ونیسي د سولې خبرې کومه ګټه نه لري. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان دي د سولې واقع او خپلواکي خبرې له افغانانو سره وکړي. معلم فضل ربی ورداګ د هلمند له ناوې لیکلي څنګه چې نوی کال په شروع کېدو دی پرون د ناوې په د مرکزی لیسه کې د قومي ان له خوا د شاګردانو د مشکلاتو د حل لپاره ځینی تصامیم ونیول سول. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي زموږ د منګیار مکتب د سرپناه لپاره ودانی نه لري، باید مسول چارواکي پاملرنه وکړي. جعفر لیکلي چې د قطر د خبرو د وضاحت په حق له اندېښنه لرو. دفترنۍ لیکي چې د کاندیدانو له خوا د ټاکنو پر کمیسون بې باوري به راتلونکي ټاکنې د تیر په څیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. او عتیق الله بارکزي د هلمند له ناوې لیکلي موقته اداره د افغانستان په خیر نه ده. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز اشار کړی چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه غونډه پکې روانه ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې شوي دي. راپور له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون نوښت پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه هیوا د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې بیاریت شرط رسیدلې دی څو هغه بحثونه تداوم ورکړي چې د ایران او فرانسې مشرانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرې وربندې کړې وي. د شغلی موسوی اشاره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب هڅو ته ویل کېږي. شغلی ظریف د یک شنبه پر ورځ د فرانسې بیاریت شرط رسیدو سره سم د خپل فرانسوي سیال ژان لودریان لیدو ته ورغلی دی. د دې لیدنې جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویلي چې امریکایي پلاوی سره د شغلی ظریف د لیدنې کوم پلان نشته. د غرض د فرانسې ولسمشر مانی هم تایید کړی چې شغلی ظریف په بیاریتس کې دی او دا چې د امریکایي پلاوی او ایران ترمنځ د لیدو پلان نشته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو اونیو کې به د ایران سره خبرو ته دوام ورکړي او هڅه به وسي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لانجې هوارې شي. شغل ماکرون تر دې خبرو دوی ورځې دمخه په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. شغل ماکرون وویل د جی او هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په بحث کې پر دوو مسایلو توافق درلود. د وی موش پرون د ایران په اړه بحث درلود چې وتوانېدلو پر دوو مسایلو توافق وکړو. یو دا چې د جی و هیڅ یو غړی نه غواړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، او دوهم دا چې ټول د سیمې د ثبات او امنیت غوښتونکي دي. ایران باید په هغو فعالیتونو کې ښکېل نه شي چې د سیمې ثبات زیانمنولی
شي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا خرابې سوې. پر تهران د امریکا د لاډیرو بندیزونو په لګولو سره تهران ځینې هغه مواد له پامه وغورځول چې د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل دي. همدې موضوع د دې تړون د اروپایي لاسلیکونکو انتقادونه راپورته کړل. په فارس خلیج کې څو روسي پیښو هم د ایران او امریکا اړیکې لا پسې ترنګل کړې.
تاسی ازادی رادیو تا غوږیست. په خبروانی که نور مسائل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشري ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوري ریاست وایي چې په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازي تېره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایازي لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزي او جنوبي آسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د افغانستان د سولې ولسي حرکت په خوست کې د ویښولو عامه پروګرام پیل کړ. د دغه حرکت ویاند وایي چې په دې ډول به هڅه وکړي چې خلک د جګړې له زیانونو خبر کړي. یو 15 کلن افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یوه کمپ کې دوه نور افغان زلمیان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز اشار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او غونډه پکې روانه ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي چې پر سوریې د اسرائیل د شنبې ورځې په بریدونو کې هغه کور په نښه شوی چې د حزب الله وسلوالو پکې ژوند کاوه. او د ګرجستان د ابخازیا بلتون غوښتونکي سیمې پرون ولسمشري ټاکنې ترسره کړې، هغه اقدام چې ګرجستان د شرم وړ بللی دی.
دا ژوند رنگونه
ګرالی نومیږم، د نامې اوزی تعلیمي اوزی نظارت کیم.
څنګه د څومره تغییرات راغلي په نظم او ډسپلین کې ښوونځی کې؟ البته
تراواله په تر په خواخه ده، خو مګم د موږ ډیرای مکاتب چې د شهر د کابل کې د نفوس ډیر د تعداد شاګرد ډیر دي، تنظیمول او نظم ډیره مشکله ده.
د دې د مخنیوي لپاره څه شوي دي کنه؟
ډیر شوي دي، او داخل د مکتب کې دوی جنگونه نه کړي، ککړیم په کوڅه او د باندې کې کړي. سدا باندې آتا د غوته د کراچیوانان تخپل سلاګان نیور کوي، سیدا بیخی قابل د تشویش ده. او نوې ځوانان خو په احساسات ودي.
دغه موبایلونه څومره مشکل جوړ کړی دی د نظم او ډسپلین په اختلال کې؟
دا ډیر ګر چې زیاتره مکاتب کې اته اجازه نه ورکوي، صنف کې اخلاص کې دغه کې په داخل د مکتب کې څه یې ما اجازه نه ورکوي. داسې ټول مسایل د باندې د مکتب کې کی.
دغه مشکل تاسو البته د پوهنې وزارت سره مطرح کړی ده کنه؟ مو ده کړی،
ډیر مطرح کړی. معرفې چې امکانات نه لري، امکانات لري یا دغه نس کوي هغه په دغه کوي، یعنی په ډیرو مشکلاتو.
کورنۍ نه مو څه غوښتنه چې دوی څنګه کولای شي چې د ښوونځیو د محیط د جامع د نظم او ډسپلین لپاره خپل اولادونه تامه پوهاوی ورکړي؟
فامیل ډیر رول لوبالي په دې خاطر چې یو فامیل کې مثلا یا خپل اولاد ته وایي چې دا کار مه کوه، یا مثلا دا کار ښه نه ده، نظم مراد کوي، یا غیر حاضري مه کوه، یا ولاړ شه. اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فامیل اته نه حاضرېږي چې خپل اولادو څخه احوال واخلي. زما اولاد درس
وای نی وای غیر حاضر ده نه ده غیر حاضر ده ده خپل ده فامیلونه یو څه ده آگاهی سات نه ډیر پاس پات دی
کله لړی هم داسې دوام عمومي څه پایلې بولري بده
ډیر بده پایلې بولري نن ورځ د زموږ د یو تعداد خو زموږ د سیدي شاګردان هم یتیمان دي پلرونه یې له لاسه ورکړي دوی مثلا نیمه ورځ کار کوي په دغه باندې دا ډیر بد عواقب لري او نن ورځ زموږ په وطن کې دا بد حالت روان ده ټول همدغه دغه سطح د دانش سطح نه ده پورته تللې
ډیره مننه کوم
تاسو
د ژوند د رنگونو لدی برخه سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له ساتار احمد فروغ نه ووري مېرمنې